پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغان سکانو په درمسال شوی بریت کې مرګ جوبله رامنځته شوې. دغه بریت چې نن سهار مهال پیل شوی لا هم دوام لري. دویمه نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوی او یو شمېر نور مسایل هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي، او د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګ بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې بریدګر په سیمه کې د افغان هندوانو او سکانو درمسال ته ننوتلي دي. هغه وویل افغان ځانګړو ځواکونو د درمسال لومړی پوړ تصفیه کړی او یو شمېر ایسار کړي کسان یې ژغورلي دي. اخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو یوازینی استازی نرندر سنگ خالصه وایي چې څه باندې 1.5 کسان په درمسال کې یرغمل نیول شوې دي.
خو دما کوم ټول تبا شو، هیڅوک راته نه ده پاتې. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم. ټول 1.5 کسان دي ګراوغان دي، ټول کورنۍ اوسېږي. 1.5 کسان دي.
د ازادي راډیو د خبريال فیروزه عزیزی په حواله چې په دې پیخه کې درا پور ورکول لپاره خار ته تللې، لسیمې څو امبولانسونه هم خکته پورته شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند اوس تازه ویلي چې پیخه مرګ جوړه لري، خو لا هم کرا جزئیات نه دي شریک شوي. بل کومې طالبانو په دې اړه ویلي چې دا بریډ کلاس نه لري، او بل کومې ډلې هم تر اوسه د بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د موساکله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمې ته نږدې شوې ده. وژل شوي هغه اته کسان دي چې د عمر ځواک په خبره غوښتلې د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره یوې سیمې ته ولاړ شي او موټر یې په ماین ور برابر شوی. د هلمند د والي ویاند د ماین ایښودلو پړه پر طالبانو ور واړوله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سر لنن ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړیدو سره شوی. په هرات کې تر اوسه 53 کسان په دې ویروس اخته شوی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي.
از مردم شریف هرات خواهش مې است
دا یوای د هرات له درنو خلکو زما هیله دا ده چې له خپلو امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وکړي او په کورونو کې پاتې شي تر څو چې ډیر عاجل ضرورت نه وي د باندې دې نه راوځي. په کورونا ویروس اکثر اخته افغانان له ایران، هرات او بیا نورو ولایتونو ته تللي دي. په ټول افغانستان کې تر دې دمه 4 کسان په کورونا ویروس اخته دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی چې که خلک بې پامي وکړي په دې ویروس په 80% افغانان اخته او تر یو لکو زیات خلک به ومري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګو پر خاروالی ظریفی غفاری وروستی بریټ په کلکه غندلی او هغه بوزدلانه بللی دی. میرمن غفاری څو اونۍ وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. پامپیو د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان راتلونکی د هغو کسانو په لاس کې دی چې سوله او سیاسي حل لار غواړي، نه د هغو کسانو په لاس کې چې د افغان میرمنو ګواښولو لپاره له تاوتریخوالي او ډارونې کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ایریک اویلند نن چهارشنبه سهار دا خبره ژورنالیستانو ته وکړه. بلومبرګ نیوز راپور ورکړی چې احتمال لري چې په دې مسله باندې د متحده ایالاتو په سنا جرګه کې رایګیری وشي. جمهوري غوښتونکي سنا جرګه کنټرولوي. د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د اقتصاد ژغورنې دا بسته د استازو جرګې ته واستول شي. هلته بیا ډیموکراتان حاکم دي. د متحده ایالاتو د جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلي دي چې هغه تمه لري چې دا به ډیر ژر وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه به د اقتصادي بسته لاسلیک کړي. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله شوی دی. او وروستی خبر هم دا چې په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبر تایید شو. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر دریو تنو ته ورسید. د چک د روغتیا وزیر آدم وایتخ ویلي چې یوې څه باندې اویا کلنې ښځې د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. تر اوسه په چک کې 1290 کسان په کورونا اخته شوي. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په چک کې قرنطین وضع شوی. د مارچ له 19 هیڅوک د ماسک او دستمال له کارولو پرته چې خوله او پوزه یې پټه کړي د باندې نشي ګرځېدلی. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. او رئیس کابل کې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلیز برید مرګجوب له اړولې. په ولسي جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه
خو دما کوم ټول تبا شو ایسو غاتنه ده پاتې ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ سي یو نیم سل 200 کسان دي.
یو امریکایي لوړپوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او و دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کابل ښار کې لا هم وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. افغان ځواکونه هڅه کوي چې هلته د شور بازار په سیمه کې د افغان سکانو په یو درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلهیز برید شنډ کړي. دغه برید سهار 9 بجې شاوخوا پیل شوی او په ظاهره تر اوسه هم روان دی. د وروستیو جزئیاتو لپاره یې همداشي بازموږ همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې د میرمن عزیزي خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب سلام، زه نسیم شفق یم. یو څه تغییر راغلی په راپور په ورکولو کې. سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د کابل ښار د شور بازار په سیمه کې د سکانو په درمسال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته دوام لري. امنیتي مسؤلانو د دې پیښې د تلفاتو په اړه، د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې ځینې راپورونه وایي چې امبولانسونه تګ راتګ کوي او ممکن د مرګ ژوبل شمېره زیاتوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې د درمسال د تصفیې عملیات په احتیاط روان دي او ممکن د تلفاتو شمېر هم زیات وي. هغه وویل چې د درمسال د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي.
منزل اول درمسال پاکسازی شده، تعداد از گیرمان
دی وایی در درمسال لمره پول تصفیه شوی. یو شمیر کسان چه بند پاتی و جغورل شوی، زنگری زواکونه پا لازم احتیاط در طول و بند پاتی شوی و در جغورل لپاره حسی کوی حمله به جر مهار شد. اینی شاهدان ویلی چې سیمه ته د امبولانسونو تګ راتګ دوام لري. دوی یو شمیر مړی او ټپیان د انتقال پر مهال لیدلی او لا هم ډزې اوریدل کیږي. په راپورونو کې ویل شوی چې د حمله پر مهال ګڼ شمیر سکان او هندوان په عبادت بوخت وو. د مشرانو جرګې غړي او د هندوانو او سکانو استاذي انارکلی هنریار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه مرګجوب لډیره لري، خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړه. په عین حال کې په ورسی جرګې کې د سکانو استاذي نریندرا خالصه ازادي راډیو ته ویل چې د حمله پر مهال په درمسال کې خزي او ماشومان هم موجود وو.
د ما کوم ټول تبا شو ایسو غاتنه ده پات د ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ سي یو نیم سل 200 کسان دي.
حمله کوونکو نن سهار شاوخوا 2:15 د کابل ښار لومړی امنیتي حوزې پورې اړوند په شور بازار کې د سکانو پر درمسال حمله وکړه. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې ډلې هم لا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. بله لودین سر،
بله شفق سیب، دغه لګکیو مذهبي لګکی باندې پخوا هم بریدونه شوي، یعنی د افغانستان یو زیانمنون کې طبقه ده. امنیتي تدابیر ورته څنګه و دغه درمسال سیمه کې ورسول دي چې په دوی باندې پروسه کال بریدونه وشول؟ په ننګرهار کې، حتی د کابل په یو شمېر سیمو کې د دوی امنیتي تدابیر په ظاهره یو څه جدي و. وروستي جزئیات شته چې دغه درمسال کې امنیتي ځواکونه وو، ساتونکي وو؟
نو انتقاد دا دی چې په هغه ډول چې لازم وه تدابیر نه دي نیول شوي، ولې په مجموع کې امنیتي ځواکونو او امنیتي مسؤولینو ویلي چې هغوی په دغو سیمو کې چې هغه د سکانو او د هندوانو د عبادت ځایونه وي، درمسال او دا د دې لپاره تدابیر دوی له مخکې نه نیولي وو. ولې انتقاد د سکانو او هندوانو د استازو دا دی چې که چیرې تدابیر وای نو دغسې پیښه به نه کېده، یعنې دوی وایي چې یو څه خلا، یو څه مشکل، یو څه ستونزه وه چې دغه پیښه شوې.
او د بریدګرو د شمیر په اړه باندې زده او نقیز راپورونه شته، ستاسو معلومات څه ښیي؟ بریدګر څه شمیر دي او د برید وروستی وضعیت آیا د پای ته رسیدو هیله شته او که بلا هم دوام لري؟
نو د حمله کوونکو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، اما هغه څه چې په ځینو راپورونو کې راغلي داسې ویل کېږي چې څلور تنه دي حمله کوونکي او هغوی سره د سپکو وسلو ترمنځ درنې وسلې لکه راکټ لانچرې هم شته، او د ډزو غږونه اوس هم په سیمه کې اورېدل کېږي. دا په دې معنی چې نښته لا هم روانه ده او درمسال لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تصفیه شوی.
کور ودان، ډیره مننه همکار مو نسیم شفق، خو چې له کابل یې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو د ډلیز برید وروستي جزئیات راکول. د همدې برید د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د دې برید هدف او پیغام څه دی، د امنیتي او پوځي چارو کتونکو یاتق الله امرخیل استودیو ته راسره وصل شوی. جنرال صاحب، خبرونه ته خرغلی، ستاسو په باور په داسې حساسو شرایطو کې دغه برید څه پیغام له ځان سره لري؟
وعلیکم السلام، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه بریدونه خو د یو خو مسله دا ده چې دلته افراطي اشخاص او افراد وجود لري، او هغوی دوی همیشه په دغسې لګکیو باندې دوی حملې کوي. ولې اساسي خبره دا ده چې زه فکر کوم چې د دغسې حملو تر شا باندې به خپله د پاکستان دولت ولاړ وي، ځکه دغه ټول حالات چې تاسې وینئ لپاره دي چې د افغانستان او د هندوستان دغه مناسبات سره خراب کړي. او دا ولیدي چې په هندوستان کې هغه څه مسایل د مسلمانانو د هندوانو مابین کې راغلی. په دغه اساس باندې څو موده مخکې هم په ګزرګاه کې یو دوه سکان وډبول شو، وویل شو دوکانونه پرې باندې کړو. دا مسله د ده ته معلومیږي چې یو تعداد افراطي ډلې دي چې هغه د غچ اخیستو یا د مانا د دې چې هغه افراطي شکلونه د مذهبي دی لري، دیني لري، هغه دغه په اساس باندې دغسې حملې کوي. خو په هر صورت باندې موږ دغسې حملې غندو، په شدت باندې دولت د افغانستان د دې نه ډېر خواشینی دی او د افغانستان خلک له دې نه خواشینی دي چې ولې په دغسې دا خو افغانان دي سره دغه چې دوی مذهب د هندویي لري، ولې دوی افغانان دي؟ دوی خو زیانونهشنسي کړي چې دوی هندوستانیان دي. خدای خبره چاته نه معلومی او څوک چې نه ګرځي نو دې زیات لاسونه دي د افغانستان او د انسان د مناسبات او خاطر باندې دا لاسونه کار کوي او دغه څه افراد او اشخاص دي.
ښاغلی امرخیل، په دې وروستیو کې راپورونه حتما تاسو هم اوریدلی چې په هند کې له مسلمانانو سره یو څه تاوتریخوالی کې د هلته د ځایي پولیسو لخوا، دغه تاوتریخوالی څومره اړیکه لري له د اوسنۍ برید سره؟ فکر کوئ داسې یو څه به وي او کنه دا اوسنۍ برید چې دی دا جلا دی له هغه پیښو سره هیڅ تړاو نه لري؟
زه فکر نه کوم چې دا به جلا وي، ځکه سکانو د هندوانو خو په افغانستان کې داسې نه دي چې یا د طالبانو په مقابل کې کوم حرکت کړی یا د نورو په مقابل کې کوم حرکت کړی، دغه څه شی خو نه څه نه لیدل شوي. او په تاریخ د افغانستان کې دا شی نه دي لیدل شوي، دا بې غرضه خلک دي د طرفه خلک یې خپل کاروبار کوي. اما زه فکر کوم چې دا مستقیمه د هغه سره تړاو لري. اما په څنګ کې لکه پښته ته ما د وریځې د نور مملکتو لاسونه هم پکې دي.
بله ښاغلی امرخیل، تاسو کله سره پاتې شئ؟ د کورنۍ چارو وزارت ویاند همدا مهال را سره وصل شوی ښاغلی طارق آریان، خبرونه ته ښه راغلی. روسي جزئیات څه دي؟ برید دوام لري او که ختم شوی دی؟
سلام خدمتتون، خدمت شنوندههایتون. متاسفانه یک دشمن افغانستان امروز دست به یک جنایت بشری زدن و حمله کردن به درمسال اهل هنود ما، متنای اهل هنود ما که متاسف تلفات موجود است. حادثه هنوز صد مهار نشده، عملیات ما جریان دارد. دو تروریست از پادر آمده، تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدند توسط نیروی امنیتی ما و تلاش جریان داره که باقی مانده تروریست ها نابود شوند.
آریان صاحب، نیوکه داده چه دغه مذهبی لګکی په خو هم ترګواخ لاندې او په دې ورستوي کې هم په کابل کې له دوی سره د تاریخوالي پیښې وشوي، امنیتی تدابیر وای ورته ډیر لازم نه ونیول شوی، څه د استاس جواب دی نیوکو ته؟
البته که دشمنای مردم افغانستان از هر طرفند میخوان استفاده کنند. خب این ما حمله به کل مردم افغانستان میدانیم و دشمن میخواد که از این استفاده بکنه. قبلا این حادثات را ما در چندین نقاط داشتیم، هرچند نیروهای امنیتی ما دستاوردهای برای کشف تروریستا و کشف پلانهای تروریستی و دستاوردشان انجام دادن، دستاوردهای در این راستا وجود داره. اما چون میفهمین که این حوادث تروریستی است، تروریستا الف کار میگیرن، یا حادثه زیر بررسی است، انشاءالله به ختم حادثه ما جزئیات بررسی حادثه را که چگونه این تروریستا تانستن که دست به عمل بزنن جزئیات چه باز بدن برتان شریک میکنیم.
بله، او روسی پختن خاقل آریان په دغه درمسال که واز افغان سکان و سیدل او که هندوان هم ورسره و او کوم عبادت مراسم روان و او که دغه سیده دوی دو سیدو زای تر برید لاندی را غلی.
ای عبادتگاهشان است که به اساس گفته خودشان اینا برای عبادت جمع شدن و امروز هم مراسم عبادیشان بوده. این حمله محکوم است. توریست ها، دشمن های مردم افغانستان همیشه نه تنها که اماکن مقدسه امر هدف قرار دادن، مساجد ما، اماکن مقدسه ما، تکیه خانه های ما و این امروز یک مکان مقدس عبادتگاه اهل هنود ما را هدف قرار دادن. دشمن بدون تفکیک دشمن سراسری است و این دشمن برای هیچ کس رحم نداره و ما از یادتا متاثر هستیم. اما تلاش ما ای است که با آینده از این رویدادها جلوگیری شود.
کور ودان ډیره مننه ښاغلی طارق آریان د کورنۍ چارو وزارت ویان دی چې ویل یې دغه برید لا هم دوام لري او دوه حمله کوونکي تر اوسه وژل شوي دي. ویل کېږي چې د درمسال دننه لسګونه کسان بند پاتې وو چې یو شمېر یې ژغورل شوي. همدا مهال په مشرانو جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استازي انارکلی هنریار استودیو سره وصل ده. میرمن هنریار، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو دغه پیښه له نږدې تعقیبوئ، هلته د بندو کسانو برخلیک څنګه شوی؟
مننه. البته اول دغه حمله چې نن وشو په کلکو تیکو غندم سبن په ملکي افرادو باندې حمله او په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه یو سلو پنځوس تقریبا یو سلو پنځوس شاوخوا ښځې ماشومان، طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کېږي هغه وخته چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې و او یو تعداد په ساحه کې و. کله چې دا مهاجمین ننوزي او اول هغه کسان چې د دوی مخې ته راځي هغه د حملې هدف نیسي او ننوزي او خپل عملاتو ته ادامه ورکوي. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل او خپل اخري تلاش دوی کوي چې د ملکي تلفاتو نه ډېر مخنیوی وشي چې ډېر تلفات په دې پیښه کې ونه لرو. ساحه کاملا ملکي ده، یو تعداد ساحه په داخل عبادت خونه کې تصفیه شوی او ځینې فامیلونه په یو سیف امن ځایونو ته د امنیتي ځواکونو لخوا انتقال شوي دي تر څو تلف نه شي. هغه کسان سره چې زه په ننه په تماس کې یم پار چیرته شپږ اووه نفر ځانونه یې پټ کړي دي د دې په خاطر چې دې عمل یعنی ځان وژغوري. په هر صورت باندې تر اوسه آخرین جزئیات د تلفات موجود نه ده او تلفات بې له شکه چې دغه پیښه تلفات لري مونږ هم دې ته منتظر یو چې ساحه کاملا تصفیه شي او آخرین گزارش مونږ ته وړاندې شي چې مهاجمین دوه کسه او یا څلور یا په هر صورت باندې یعنی تر اوسه پورې د تلفات او دقیق آمار ما سره نشته.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، اماني وکړه دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازمه وه امنیتي تدابیر نه ونیول شوي، تاسو دغلته د دغه درمسال له امنیتي تدابیرو څومره راضي وئ؟ دلته ساتونکي وو، د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د غوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود وو دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو اخر کېده همیشه دوی یعنی د امنیت پوښښ لاندې وو. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې د سکانو کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسېږي چې هغه د ګوردوارا محافظین دي او هلته محافظت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډېر لرې پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصا په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي او دا ساحه کاملا ملکي ساحه وه او دلته کوم سیاسي کس هم نه و، یعنی ټول کورنۍ و هغه کسان دلته اوسېږي چې دوی د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی چې باندې ځان ته کور ته په کرا واخلي. دلته د دې په خاطر چې د درمسال اتاقونه دي ځانونو ته جوړ کړي دي او دلته اوسېږي.
بله،
د هغوی روزمره عاید یعنی چې دوی د کورنۍ نفقه برابروي شاید د 200 افغان تجاوز ونه کړي. داسې بې غرض خلک، داسې ملکي خلک چې د تخمن لخوا د افغانستان د نیول کېږي یعنی واقعا د تعجب ځای ده چې آیا د دوی ګناه سو دوی په څه مسله کې دخیلو؟
مېرمن هنریار، پښتنه هم داده پښتنه هم داده چې دغلته ملکی ساحه وه، دیننه پکې کورنۍ هم وسی او ښځې او ماشومان هم، طالبانو برید کې لاس لرل رد کړي دي، ستاسو په نظر برید د چا کار دی؟
ستاسو حق نه لرم.
ما هدف پښتنه دا وه چې طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او دلته دیننه ملکی ساحه وه، کورنۍ اوسېدلې، علاول دی چې عبادت ځای هم و، ستاسو په نظر د برید تر شا به د چا لاس وي؟
البته تر اوسه زه په هغه باندې جریان کې نه یم چې کوم تروریستي ګروپ دغه پیښه په هغه نیولی چې دوی کړی، لیکن په هر صورت باندې هر ګروپ چې وي یعنی حمله په ملکی افرادو باندې په عبادت ځایونو باندې جنګي جنایت ده. دا یو واضح خبره ده چې دوی بالکل بې غرض خلک باندې دغه حمله کوي. تر اوسه پورې یعنی هر ګروپ چې زمونږ غوښتنه کشفي او امنیتي ځواکونه داده چې دغه پیښه وڅیړي او هر څوک کسان چې دننه نه په دغه پیښه کې لاس درلود باید مجازات شي. دغه پیښه باید مونږ ته کشفي ارګانونه واضح کړي چې په دې پیښه کې کوم ګروپ لاس درلود.
کور ودان په مشرانو جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وه، دې په کابل کې نننۍ برید جنګي جنایت وباله.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړپوړي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه امریکایي لوړپوړي ډیپلومات چې د نوم نه اخیستو په شرط له یو شمېر رسنیو سره خبرې کولې ویلي چې خلک اوس په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله هغسې باور نه لري لکه پخوا یې چې درلوده. دغه مسله زموږ همکارې فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده، مهال د کابل په سټوډیو کې دی. فیروزه جانې، د دې موضوع جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې لودین صاحب، څو شېبې مخکې، البته څو دقیقې مخکې، موږ له یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ سره چې د ازادي راډیو په شمول څو نورې رسنۍ هم وي، دوی له موږ سره ځینې خپلې څرګندونې شریکې کړې. وایي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت نه، البته دغه آګاه لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي امریکا خپل باور د افغانستان پر دوو سیاسي رهبرانو له لاسه ورکړی. دغه ډیپلوماټ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو په شمول یو شمېر رسنۍ ته وویل چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره جوړجاړی ونکړي، سیاسي او امنیتي کړکیچ به رامنځته کړي. دغه ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان روان سیاسي حالات اوس له ور سره لوبې کول دي. نوموړي چې د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره پر سولې، البته دا وویل چې دا اوس کوم کړکیچ روان دی، دا به له طالبانو سره د سولې پر سولې باندې منفي اغیز وکړي او همداسې که دوام ومومي راتلونکی به له امنیتي اړخه هم الګواخونو سره مخ سي. نو موړای وای امریکا څو ځله هڅه وکړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته د دوی نارضایتي، البته دوی د امریکا نارضایتي ته متوجه کړي او غاړي ورته دا ثابت کړي چې د دوی سره په څنګ کې د همکار په توګه پاتې کیدای شي. دغه ډیپلوماټ وویل اوس د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو او ناستي وخت را رسیدلی او دا فرصت باید په لنډ مهاله او محدوده موقفونو سوار نکړلسي. البته موږ هڅه وکړه له لودین صاحب چې د افغانستان جمهوریت ریاست سره همدارنګه د عبدالله عبدالله د ټاکنیزې ډلې سره هم خبرې وکړو، خو دوی تر اوسه پورې د موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویلی. ولی لودین صاحب
کور ودان. ډیره مننه فیروزه عزیزي، و چې ویل یو امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ کابل کې له یو شمېر رسنیو سره خبرې کړي او ویلي دي چې اوسنۍ سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. د ویلي چې افغانانو هم پر خپل مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله باور له لاسه ورکړی دی. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته ورځو. ناجی صاپی د یو شمیر ورسپانو پاڼې اړولې.
ویسا ورسپانې د سر مقالې عنوان دی کابل ته د پامپیو ناکام که بریالی سفر. وړاندې لیکلي کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځنۍ مانورې د اټکل خلاف پایلې درلودې. سر مقل لیکونکي په باور د امریکا وروستۍ اعلامیه ولسمشر غنی ته دا پیغام لري چې له امنیتي ځواکونو د سیاسي اهدافو پر خلاف کار اخیستل ورته د منلو نه دي. وړاندې همدارنګه راغلي دغه اعلامیه عبدالله ته ښکاره پیغام دا ورکوي چې موازي حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا لاره ورته پرانیستي چې وضع همداسې دوام وکړي، یعنی خود ساخته حکومت یې دوام وکړي، ځکه غنی ته ګواښ شوی چې دوی په زوره له ادارو ونه باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دغه حالت ولس ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ظاهرا د سیاسي لانجو د دوام د حکومت نه جوړېدل د افغانانو ستونزه ده چې دا دی په همدې پلمه یو میلیارد ډالره مرستې هم ورسره کمیږي. دنیا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله داسې پیل کړي: کابل ته د پامپیو سفر او اغیزې. وړاندې راغلي له شک پرته چې غنی او عبدالله به هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، ځکه وضعیت همداسې رامنځته شوی. خو کابل کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په تړاو د امریکا تر ناهیلي کېدو وروسته مایک پامپیو دوحې ته ولاړ او هلته یې له طالب مشرانو سره د سولې هوکړې په عملي کېدو او د زندانیانو د آزادېدو په ژمنو ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي دا روښانه ده کوم 15,000 بندیان چې امریکا خوشی کوي دوی مخه نشي نیولی، خو مهمه دا وه چې دوی له دې فرصت نه په استفادې د اعتماد جوړونې د پروسې ابتکار په خپل لاس کې اخیستی وای. د سر مقال لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغانان خپل منځي سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د طالب بندیانو آزادولو برخه کې د امریکا له فشارونو مخکې دوی دا اقدام وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په تړاو لیکلي: امریکا پر ولسمشر غنی د فشار راوړلو په هدف پر افغانستان د یو میلیارد ډالرو د بندولو ګواښ وکړ. او سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلی پامپیو له دغې اعلان وروسته د قطر دوحې ته ولاړ او طالبانو سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه به خپل ځواکونه له مهال ویش سره سم باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ملت د ولسمشر دغه دریځ ته د قدر په سترګه ګوري او همدارنګه پر اساسي قانون یې له بیا معاملې ډډه وکړه او ملت ته په ډاګه شوه چې غنی څوک دی. ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې لیکي افغان حکومت له مخکې په دې اړه تدابیر لري او د مرستو کمیدل به هیڅ ډول منفي اغیزې ونه لري.
په کابل کې 12:13 شوې راځو د خبرونو لنډیسته او ورپسې هم د زهرو کاروان اونیزه خبرونه. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوه بریدګر له منځه تللي او په ظاهره دوه نور له افغان ځواکونو سره په مقاومت بوخت دي. د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین دغه چاودنه د مساقله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمه کې په هغو کسانو شوې چې د نیخ وهلو لپاره روان وو. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سر لنن نه ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړېدو سره شوی دی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ایریک اویلن نن چهارشنبه سهار دا خبره ژورنالیستانو ته وکړه او په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبره تایید شوه. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځانګړو پناځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102 کیلوګرامه هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټر شراب تر نیولو وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنۍ چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه برید کړی چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه چرس، 40 کیلوګرامه تاریاک او 2 میلا وسلې هم نیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دی نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو 350 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول.
ملی پولیس اف د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 300 کیلوګرامه نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي دغه زموږ لاس ته راغلي. دوی سره زموږ پولیسو نخته خوشوه چې بعد له نیم ساعت نه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاوه، دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونې وړ ده چې قاچاقونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ له لارې غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچاق کړي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب ونیول. د نیمروز ولایت امنی قومندان علاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړون سیمو کې 7 لیټر تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره محتاجین په ځنګړو پناه ځایونو کې ساتو.
یو غټ شیلټر چیرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته قریاق خپل دوی ته ور هم کړي.
د محتاجینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
خپله د معتادین چې دي یو ارتباطي پول ده د کورونا د ویرس انتقال په باره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل پخوا خپله معتاد و خو اوس یې نشه پرې ایښې او د نورو محتاجینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکوونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی په معتادینو پسې له روغتون څخه د باندې وځي او هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
د احمد زیا په نوم یې معتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ اووه زره افغانۍ په نشو کې ځینې ځي.
وخته چې ما نشه شروع کړه ټولو پرېښودلم، هر سړی رانه لاړه، ځان یې ګوشه کړه کناره کړه، زه نیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
وا سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي. دا کار یې د دې لپاره کړی چې په معتادینو او روغو خلکو کې د کرونا وایرس خپور نه سي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې تر څنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه ډېر سي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمېر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په ځینو ښارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. داسې اندېښنې شته چې تازه راړول شویو معتادینو به له ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور سي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي.
ما پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کرونا له ګواښ سره مخ دي. موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بسترې شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کرونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړي شوي بودیجې څخه تمویلېږي.
فعالیتای مو اعظم بودیجې
است. د روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناه ځای جوړ سي او په کابل ولایت کې هم د یو پناه ځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنیو څخه لرې په ډله ییز ډول نشه کوي، ځکه نو په دوی کې د کرونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی مهم ډاکټر ظفر پناه ځایونه له وایرسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولي.
که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شیلټر چېرته جوړ کړي او هلته خپله مواد هم ورته ورکړي، هغه تریاک چې دوی قانون کې د وارداتو سره وصلي چې هغه تریاک چې موږ نیسو په لور هغه کې هغه باید خرڅ کړو، ان دا چې هغه نه کړي هغه بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي. نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته خپل هغه ورکړي، دا تریاک خپل دوی ته ور هم کړي او بل دا چې دا مواد به دلته مصرفېږي. په تدریجي به دوی شلټر خپل پروګرامونه لري که هغوی دوی ورباندې تطبیق کړي، هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کرونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کرونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشې موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر ژر مساعد شخص ته د کورونا ویروس لپاره دلیل دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روږ دی دا په کورونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې د نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته نږدې فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري هغه مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بل خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد و مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي، دوی مساعد دي رو خلک دی پیغام اگاهی دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتعي خپل د ځان لپاره خپل د ډار لپاره خپل د مسؤلیت لپاره فرق ډېر جدي دی دوه منځ کې، یعنی معتادین ډېر مساعد د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته، نو کله چې دوی فامیل ته راځي چون هغه خو څوک مواد استفاده کوي نشي، هغه ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف یا کچیرې مواد ورته ونه رسیږي هم هغه باثبات حالت کې نه ده، نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسې چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان آلات تقیم کړي چې د کور ته مریضي انتقال نه کړي.
په دې وروستیو کې بې سرپناه معتادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ شوي دي، که یې له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا دا پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کور نه لري د ژوند لپاره دا شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو نه په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورس یو نفر هم په کورونا ویروس اخته شي ډېر زر انتقالي نور ته شلتر خواله پدې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه ویروس سره انتقال تبات کته کېږي، دا الته قرنټین کېږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تدایي مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د وارد په نوم باندې جوړ شوی دی، که چېرې کوم اراض والایم ورته پیدا کېږي یا پرې مشکوک کېږي دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چېرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې د روزمره کېدای شي په ساعتونو باندې په ورځو باندې نور خلک د مصرف کې، نو شلتر ډېر مفید ده ډېر مؤثر ده، دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نه شي. د مریضي
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي، یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلټر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې معتادین، خصوصا هغه معتادین چې شپه ورځ سبا کول لپاره ځای لري، هلته دوی راوستل کېږي او اجتماعي خدمات، طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کې تنظیم کې، او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي. نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی، هم د احتیاط په برخه کې هم د نورو امراضو مثلا بدون د کورونا نه د اچ آی وي اچ بي سي سي وي
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي؟
په احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ ترکولو کې بیست د اجتماعي دا هم ویروسونه د اچ آی وي کرونا ویروس چې هم کله چې هم معتاد یا هم کرونا ویروس استفاده کوي، د دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دواړه همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
یو شمیر محتاجین تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 50 کلن فیضګل دی چې اوس یې نشه پرې ایښې او د محتاجینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. به نام
مخلص.
اته 50 کلن فیض گل چی اوس په متادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی. د ډوډۍ خوړلو پر مهال متادین ساری او د هغوی خدمت کوي.
ما کوش نه مونده
بیک منونت بزم بچی کاکا 14 د خدمت
دا د خیرخانی مینی هغه 50 بستروز روختون دی چې د فیض گل درملنه پکې شوې ده. د اوس متادینو ته ډوډۍ ورويشي. دغه ډول هغه متادین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درملنې لپاره راځي. د ده هڅه دا ده چې معتادین یا قاچاقکون کې روغتون ته نشهیي مواد رانوړي.
پرتنل رئیس ګرفتار تو کوله کړې ایته متوجه ستاري مهم بو.
په لومړیو شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکوونکو راته پام وو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دې شم. هغه مهال به مې له ډاکټرانو او معتادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. په آشپزخانه کې به مې معتادینو ته ډوډۍ ورکوله. د معتادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته وویل چې معتادین تلاشي کوه. ما ویل سمه ده.
د فیض گل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض گل تر 20 کلن نشي وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزوری شوی و. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې له یوې خوا د دله کورنۍ سره مالی مرسته وسی او له بلې خوا وهڅول چې نور معتادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او له لاسه وتلی کار هم بیرته ترلاسه کولای شي. ځکه مو په خپلو کارکوونکو کې شامل کړ.
فیض گل د روختون له کارکوونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په معتادینو پسې له روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشې پرې خودلو ته هڅوي. دو معتادین چې یو غلام مشتبه او بل شامورات نومیږي د فیض گل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. دې مرکز ته راتلونکي معتادین ښه تلاشي کوي چې روغتون ته نشه یي مواد رانوړي. د ده ټوله هڅه همدا وي. موږ له ډاکټرانو او کاکا 14 څخه خوشحاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی ځینې لیدلی. د کاکا فیض گل له برکته هیڅوک هم نشهیي مواد مرکز ته نشي راوړلی.
فیض گل اته کاله کیږي چې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده تر څنګ د روزي ګټلو لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ور اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبر مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې محتاط له ژوند خبر سو. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکي احمد ضیا له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې محتاط سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په ښار کې ما ټیک سوانی کوله، د ورځې برابر 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزدوري کوله، هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوندو هر څه نه ووتو. دا دوه نیم کاله کېږي نه م کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشې ما به شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله مارکولس کړي دي. دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم، ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هغې موږ ته چرس راوړل. بس هغې نه بعد موږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا پر کولو باندې اخته وو. هر کول خو بس داسې مو چې کار کوو، ټیکسي مو چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکان به راغونډېدلو، خپل منځ کې پیسې سره انداز وکړو، بس دا شراب مسلسل اخیستل. دوه کاله کېږي شی ته مې تلا شو، هغه هم د مستۍ نه، دغه شی نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و، چې د شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلک ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې، ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشی کوم وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغی دې ما ته خپل نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت برابر شي دفتې 15 شپږ 10000 پوري ما به دا جوسره نه وکول، ما پیسې پیدا کول خپل لاس مرول. وځي د کور مصرف نه زه بيغم وم، د کور دغه نه زه مشکلات نه بيخي بيغم وم. ما پاسه باندې بوج را وسه، اسې وادي خبره باندې بزنه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړو ډیر زیات، نو دا سړی مزه خامخا خرابوي. په خو ما خو ډیر ښه راوي، خلکو سره دوستان سره مې انډیوالانو دوستان مې د خپل اقربا مې ټول را سره و. وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پرې خودلم، هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوښه کړ کناره کړ. زه نیم سړی شوم، په دې دوستان رانه لاړ، ځان سره به کېناستم، ځان سره مو سوچونه کول چې دا په څه بدبختي زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم، خودکشۍ ته کله کله دا کول چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګ وم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې خپل ماشومان ډېر زیات ځورولي وهلي مې دي. خپل ماشومان سړی وهي، دغه بده خاطره ده. ډېر ډنګر کړم، ډېرې وچ کړم، معده راته خرابه کړې وه، سوزاک به راته پېښېده، فکر مې ډېر خرابېده، ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه، چا سا به زه بې خوبه وم.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی صاحب ستړی مش؟
تم ستړی مش سال خیر جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب، مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده، دا کینم.
جی صاحب څنګه جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کې راشي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
خه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدی لري.
و وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بې غمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.